د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخی مو تاسو ته د دریو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. له دریو څخه تر درې نیمو پورې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیز پروګرامونه درورو د نړۍ رنګونه او سبون. نو هیله ده چې راسره پاتې شئ. اوس کرکټ میچ هم شروع کیږي په انګلند کې چې کوم نړیوال کپ روانې 500 اوریز کرکټ لوبو په هغه کې د پاکستان او نیوزیلند میچ دی. د باران د وجه نه ټاس لږ ناوخته شو خو شروع کیږي. د هغې البم درکو لومړی منور شاه درته خبر نه وایي.
د خبرونو سرټکی دا مهال په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو غونډه روانه ده چې پکې د حکومت خلاف په سټراتیژي غور کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی سبا له د پاکستان دوره کوي او ایران وایي له سبا څخه به د یورینیم غني کولو عمل توند کړي. د خبرونو تفصیل دا مهال په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په بلنه یو ګڼګوندیزه غونډه روانه ده. د غونډې مشر مولانا فضل الرحمن کوي چې پکې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری، د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف، مرستیال مشر مریم نواز، د عوامي نیشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او یو شمیر نور مشران برخه اخلي. غونډې ته وینا کې مولانا فضل الرحمن وړاندیز وکړ چې اپوزیشن ګوندونه د پارلمان اجتماعي استعفاګانې ورکړي او د جولای 15 د تورې ورځې په توګه ونمانځل شي. د راز شهباز شریف په وینا کې وویل چې موجوده حکومت اهلیت نه لري او د ملک د نظام چلولو جوګه نه دی، نو په کار ده چې له واک لرې شي. غونډې ته به د نورو ګوندونو مشران هم ویناوې کوي. بلخو حکومت لا له وړاندې ویلي چې اپوزیشن ګوندونه یې پر ضد د تحریک چلولو توان نه لري او تشې غونډې کوي چې خپل مشران د احتساب له روان عمل نه بچ کړي، خو داسې به ونه شي. نن سهار د بلوچستان د لورلای په پولیس لاین یو ځانمرګ برید شوی چې پکې یو پولیس وژل شوی او یو ښځه او دوه سپایان پکې جوبل شوی دي. د لورلای ایس ایچ او عبدالرحمن لونی نن مشال لري تو ویل حمله کوونکو په پولیس لاین برید وکړ چې پکې دوه ځانونه والو زول او یو د پولیسو په ډازو کې وژل شو. دا برید په داسې وخت کې شوی چې پولیس لاین کې د یوې ازموینې لپاره ګڼ پولیس ځوانان راټول شوي وو. د تحریک طالبان پاکستان ویان میډیا ته په یو استول شوي بیان کې د برید ذمواري منلې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي حکومت ورسره یو خوا د جرګې خبرې کوي او بل خوا یې غړي نیسي. د یاد غورزنګ یو مشر او وکیل فضل خان وایي په دې حالاتو کې حکومت سره جرګې او خبرې اترې کول ممکن نه ښکاري. امنیتي ځواکونو د جون په 3 او 4 په جنوبي وزیرستان، ټانک او پېښور کې د غورزنګ 15 نور مشران نیولي دي. فضل خان تېره شپه مشال لري ته ویل دا وخت د پښتون ژغورنې غورزنګ 10 کسان په جیلونو کې دي.
دغه کې داسې ملګري هم چې د چا باندې کم یو اف آی آر نو یا مقدمه جوړې کړې شوې وي، هغه اف آی آر نو کې هغه مقدمو کې د عدالتونو د اغېز ضمانتونه وشو، خو د ایم پی او لاندې ډپټي کمشنر دوباره بوتل یې کېد کړل.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ عیني غوښتنې به منل کېږي، خو په دې غورزنګ کې د شاملو هغو عناصرو خلاف به لازمي کاروي کېږي چې د هیواد پر ضد کار کوي. د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن هغه ډله 13 ورځې اسلام آباد ته ستنه شو چې د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې د پلټنو لپاره سیمې ته تللې وه. په دغه ډله کې شامل د کمیشن یو غړي شاهد خان 13 ورځې بشال لري تو ویل په بنوړ یې اسماعیل خان کې یې 2 ورځې تیرې کړې او غوښتل یې چې د خړ کمر پیښې د متاثرینو په سیمه کې د انساني حقوقو د صورتحال د چارواکو د وزیرستان د ولس سره خبرې وکړي، خو اجازه ورته ورنه کړل شو. شاهد خان زیاته کړه د مئی په 16 د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې امنیتي ځواکونو د پښتون ژغورنې غورزنګ په پلویانو ډزې وکړې چې پکې د غورزنګ د ادعا سره سم د 214 غړي وژل شوي او تر 300 زیات ټپي شوي وو. خو په وزیدا کوي چې د غورزنګ غړو اول د دوی په پوسټه برید وکړ او 15 عسکر یې جوبل کړل چې د دوی په جوابي کاروي کې 3 بریدګر وژل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا پاکستان ته لاړ شي. دا په تیرو څلور نیمو کلونو کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لومړی سفر دی. له ارګ څخه خبرې شوې یوه خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی پرون مازیګر کابل کې یو شمېر سیاسي او سیمهیزو چارو کارپوهانو د پوهنتون استادانو او خبریالانو سره د پاکستان د سفر په اړه خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې ولسمشر د سیمې او افغانستان د امن او سولې، سوداګرۍ، ترانزیت او ځینو نورو موضوعاتو په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحثونه پاکستان ته د خپل سفر مخه وبلله. په خبر پاڼه کې د ښاغلي غنی له خولې ویل شوي چې پاکستاني چارواکو مخکې هم د سفر بلنې ورکړې وې، خو دا سفر د مشاورتي لوی جرګې د استازو په غوښتنه ترسره کوي. امریکایي پوځ نن په یو بیان کې وویل د دوی دوه عسکر په افغانستان کې د وسلوالو خلاف په جګړه کې وژل شوي، خو د امریکا د پوځ لخوا جاری شوی بیان کې د دې عسکرو د شناخت په اړه څه نه دی ویل شوی. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دغه پیښه په کوم ځای کې شوی. له دې سره په افغانستان کې سږ کال د وژل شوو امریکایي عسکرو شمېر شپږو ته رسیدلی دی. د لاغې وروسته دا چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته په یو ناڅافي سفر کې وویل امریکا هیله لري چې د روان سپتمبر له اولې نیټې پورې افغانستان کې د سولې په اړه وی فیصلې ته ورسی. ایران وایي له سبا څخه به د یورینیم غنی کولو عمل تند کړي. دا په داسې حال کې ده چې له امریکا سره د دې هیواد تناو په زیاتېدو دی او تهران په اټمي لوزنامه کې د کړو ژمنو نه په شا روان دی. د ایران د اټمي توانایي د ادارې ویان بهروز کمال واندی نن سرکاري خبري ایجنسۍ آی آر آی بی ته وویل د یورینیم غنی کولو په عمل کې د تندۍ نیټه بل هغې سره سمه وي چې په هیواد کې یې درې سوه دېرش کیلوګرامه زیات یورینیم غنی کولو د بندیز اخیري نیټه ختمیږي. د تهران او واشنګټن ترمنځ په تعلقاتو کې تناو له هغې وروسته زیات شوی چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر جوړ شوی دی. او بل خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ په نړیوال کپ کې نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ میچ کېږي. دغه میچ به د پیښور په وخت ماسپښین دوه نیمې بجې د انګلینډ په برمنګم ښار کې شروع کېده، خو د میدان د لوندوالي له وجې لا هم نه دی شروع شوی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس ترته زموږ خبریال د کنسویبه یو موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 150 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ 1.5 پیسې او 199 روپۍ 1.5 پیسې، یو یورو 120 روپۍ 40 پیسې او 180 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 80 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 80 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 201 او یا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 208 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 240 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 20 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او منور شتا سره خبرونه ویل او احمد الله څخه مو د موسم حال او پیسو به وریدي. په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا پاکستان ته ځي.
په دې هیله چې دا سفر دی او مثبت شروع پیل.
په مومندو کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره کړې ده.
که موږ فیصله بیا موږ نورې بیا شو خبره، نو بیا به موږ ټول مومن بندو او موږ به خلکو ته دا ثابتو چې موږ سره د خپل ډیمونو وضاحت وکړو. که بلګالې بجلی موږ ته پورا کړه، زموږ سبا احتجاج به بیا ختم شي.
د ماشومان لپاره په اونیزه خبرونه سباون کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ د هغې ماشومې خبرې واره چې نور ته پیغام لري.
بلا پچھلی راجی کو اگر کدھر خیر ہوئے تو محنت کرے اور مخ کی کامیابی سے کب ملاوی کی بات سبق ہوا ہے نو صبح سے ملاؤ سی صبح جوش ہے.
د نړۍ رنگونه خبرونه هم درته خبرو. په انګلند کې روان د کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستان او نیوزیلند د میچ حال به هم درکو. را سره اوسئ. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا اسلام آباد ته ځي. په تیر وختونو کې افغان چارواکو پر پاکستان تور پور کړی چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا رد کړی ده، وایي پر طالبانو خپل اغیز د سولې لپاره کارولی شي. اوس افغان چارواکي هیله لري چې دا سفر به د نوو او ښو اړیکو یو پیل وي. احمد الله یې په اړه تفصیل لري.
د پاکستان د بارانو چارو وزارت تر مخه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره د پلاوی د جون په 28مه په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته روان دي، او نوموړی به د وزیر اعظم عمران خان او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونو کې خپل منځي اړیکو او افغانستان کې د سولې پروسې په ګډون په نورو مهمو چارو خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال په دې وروستیو کې د اشرف غنی د پاکستان سفر په حق له مشال ریډیو ته ویلي ول
عمران خان لخوا ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته دعوت شوی او دعوت منلی، په دې هیله چې دا سفر د یو مثبت شروع پیل
د ذکر دا چې د مئی په 1 وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر اشرف غنی د سعودي عرب په مکه ښار کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ غونډې په څنډه کې هم سره لیده کاته کړي وو، او دواړو مشرانو دوه اړخیزه اړیکو نه علاوه افغان مفاهمتي عمل او د سیمې په حالاتو خبرې کړي وې. خو خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي د تیرې څه مودې راهیسې د دواړو ملکونو اعلی چارواکو ترمنځ نه صرف رابطې کمې شوې وې، بلکې تګ راتګ هم ودرېدلی وو. خو یو واري بیا د ملاقاتونو او تللو راتللو دا لړۍ شروع شوې ده، او هیله ده چې دا ځل به پکې څه مهم پرمختګ هم وشي.
ولسمشر، دا سفر ځکه ډېر مهم دی چې د میاشتو میاشتونه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د خبرو عمل په ځای باندې ولاړو، ورو ورو هغه تعلقات واپس خپل نارمل حالت ته روان دي. یو خو به هغه چې کوم رکاوټ و، هغه چې کوم هر څه معطل و، هغه به هم ختم شي، او دا به د ما په نظر باندې یو بنیاد کې دي چې تعلقات بحال شي او واپس نارمل حالت ته راشي.
دا چې د جون په 28مه د پاکستان سیلګریزي سیمې مری په بوربن کې د افغانستان سولې په اړه یو ورځنی کانفرنس شوی وو چې پکې د افغانستان سولې عالی شورا مشر عبدالکریم خلیلی، د امنیت شورا پخوانی مشر حنیف اتمر، او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نه علاوه ځینې نورو افغان سیاسي مشرانو ګډون کړی وو. دې ترڅنګ د مې په 28مه د افغان ولس مشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته راغلی وو.
اوریدونکو له احمد الله مو رپورټ اوریدو، په دې رپورټ کې تاسو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په بلنه سبا اسلام آباد ته سفر لري. په دې اړوند تاسو مرکه درورو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سره چې زموږ همکار مرکه کړی دغه بدرته درورو مشال د افغانستان سفیر عاطف مشال زمون خبریال طاهر خان ته ویلی دی چې له دې سفر یوازې د طالبانو سره د سولې هدف نه، بلکې ګڼ نور هدفونه هم شته دي. طاهر خان ته د دغه مسلې وضاحت غوښته دي.
مونږ کوشش کوو یو څه چې په پرنسپ کې په توافق مو کړی، هغه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د روابطو اساس تنام نتی موضوعات نه وي. مونږ په اتصال، تجارت او ترانزیت باندې تمرکز وکړو. دا به د عمران خان هغه پیغام ته هم ګټه ورسوي، او د هغې د تطبیق لپاره به لازم اقدامات وي چې هغه د سیمې او د پاکستان د خلکو د غربت ورکول لپاره بیا بیا دا پیغام ورکړی. نو په دې کې افغانستان مهم رول لوبوي سي. افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا د اتصال یو اساسي نقطه جوړېدای سي.
دا څو ټول دغه دې اړیکې ډېرې زیاتې خرابې وي. آیا پاکستان سره افغانستان
دا چې پاکستان افغانستان سره د ښو اړیکو لپاره متحد ګڼي ځان، دا په دې معنی چې دوی خپل مسؤلیتونو ته رسیدګي کوي، او د امنیت شورا مشاور د لوی درستیز ښاغلي باجوا صاحب په رسمي دعوت راغلی و. ولسمشر نور علیګلی هغه په رسمي دعوت راغلی و. البته چې خواخه پکې و، خو رسمي دعوت دی باجو صاحب خواسه و، یو ډېر ښه مجالس و درلودل چې دا ټول د اپاپس غونډه د افغانستان پاکستان ترمنځ کوم چې د عمل پلان کوم غونډه و دا اوریدي و. دا باید ډېر مخکې شوی و، خو متاسفانه هغه څه چې مونږ بیا بیا غوښتنه کوو چې اقدامات باید وشي، یو دلیل هم شاید دا وي چې مونږ د اقداماتو توقع لرو. دا چې وسوسه زه خوشبینه یم او زه خوښیم چې موږ وکوي سوې دې غونډې د بیا دایرېدو لپاره زمینه برابر کړو، په دې هیله چې دې غونډې دا تسلسل ولري او هغه تعهدات چې موږ په غونډو کې سره کوو عملي جنبه پیدا کړي.
سفیر صاحب، دا راته ووایه چې په مری کې بوربن کې یو کانفرنس جوړ شو او افغانستان مشران پکې سیاسي راغلي او د هغې باره کې خلک جلا جلا نظرونه لري. د افغانستان د یو استازي نماینده په حیثیت په پاکستان کې ستاسو نظر سره دا کانفرنس واړه باندې،
نو هر غونډه یا هر پروګرام چې په دې برخه کې ترسره کیږي که هغه افغان حکومت سره په هماهنګۍ نه وي او داخلو نورو ډلو سره ملکونو سره په هماهنګۍ نه وي، خصوصا افغان حکومت سره په هماهنګۍ نه وي، د دې پر ځای چې ګټه ولري د افغان سولې پروسې ته تاوان لري. او دا چې په مری کانفرنس په مشخص کې په دې باندې خبره وکړو، زه فکر کوم چې لکه څنګه تاسو ویلې په دې کې د آتا یو څه چې تاسو ذکرونه کوي پاکستاني چارواکي هغه څه چې ویل کېدل نو د دې قضاوت به خلکو ته پرېږدو چې موږ د اجماع لپاره بین الافغاني د موږ خپل منځ کې د اجماع لپاره موږ لویه جرګه راغوښتې وه، نو که لویې جرګې کې بحث نه کېږي بعض دوستان نهونهکه او په دوه مدرې ملکو کې موږ بحثونه کوو، د دې په مورد به زه فکر کوم ولس قضاوت کوي.
اوریدونکو، تاسو په اسلام آباد کې د افغان سفیر عاطف مشال خبرې اورېدې چې زموږ همکار طاهر خان ورسره مرکه کړې وه او د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه ورسره خبرې کړې وې. په همدې اړوند تاسو یو مطبوعاتي کتنه هم درورو. ورلد سیټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هیله ښودله چې تر سپتمبر میاشت پورې به د طالبانو سره د امن تړون وشي. ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د سپتمبر په 18 ولسمشریزې ټاکنې کیږي او له دې مخکې د امن هلې ځلې نورې توندوي چې په دې اړه کم جوړجاړي ته ورسیږي. په دې هکله نور تفصیل ګولای حاضر ته وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای هیله لري چې په افغانستان کې تر سپتمبر میاشت پورې له طالبانو سره امن تړون وشي. دا څرګندونې مایک پامپیو د ګل پورس کابل ته د ناسا په سفر پر مهال کړي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د مایک پامپیو له قوله لیکي چې په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې ختمولو کې پرمختګ شوی او په دې لړ کې د پاکستان کردار ډېر مهم دی. دی وایي هیله من یم چې د سپتمبر لومړنۍ نیټې مخکې د امن معاهده وشي. ورځپاڼه لیکي امریکا او طالبان په قطر کې د خبرو اترو بل پړاو لري. مایک پامپیو ویلي دي چې دواړه خواوې به له افغانستانه د بهرني ځواک د وتلو او د هغه هیواد خاوره د نورو پر ضد د ترهګرۍ لپاره د نه کارولو په اړه مسودې ته حتمي شکل ورکوي. دی وایي دا معاهده به د افغانانو خپل منځي خبرو اترو ته زمینه برابره کړي او په افغانستان کې به سیاسي جوړجاړۍ لپاره لاره هواره کړي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه د مایک پومپیو په حواله زیاتوي چې امریکا طالبانو ته په واضح توګه ویلي چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه وباسي، خو د نیټې په اړه هیڅ قسمه موافقه نشته. ورځپاڼې د پخواني سفارتکارانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د غونډو په اړه لیکلي. نوموړی د امن تړون لپاره د سپتمبر لومړنۍ نیټې ته خوشبین ښکاري. ورځپاڼې د یو پخوانی سفارتکار له قوله لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ویستلو نیټې ته حتمي شکل ورکول یو ډیر لوی هدف دی. ورځپاڼې کې په افغانستان کې د سپتمبر په 28 ولسمشریزې ټاکنو نه وړاندې د امن هلې ځلې ډېرې زیاتې توندې شوې دي. د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې دوه وارې ځنډول شوې وې.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:00 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 2:00 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
سباون
په 4:50 بجو،
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا هم درته وایو چې په انګلند کې چې کم کرکټ ورلد کپ روان دی 500 اووریز، په هغه کې نن د پاکستان او نیوزیلند لوبه ده او په دې 500 اووریز یو ورځنۍ لوبه کې لږ مخکې نیوزیلند ټاس وګټه او لومړی د بیټنګ کولو فیصله وکړله. دا د باران د وجې نه دا ټاس لږ وځنډېده، خو ورنه په دې لوبه کې لا هم مغمره دي 500 اووره دي، یعنی د باران د وجنه نه دي کم شوي. چې بیټنګ شروع شي او لوبه لږ شروع شي نو موږ به تاسو نور معلومات درکو. خو اوس یو رپورټ ته ورځو. رپورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه دی چې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پلاوی د وزیرستان تر نه پریښود کېدو وروسته بیرته اسلام آباد ته تللی دی. د پلاوي د غړ وینا ده چې حکومت یو پلوه په وزیرستان کې عمل دی او امن دی، او په بل پلو ته دوی ویل دي چې دلته هلته دوی هلته تلو راګرځول شوي دي. همداراز د بشري حقوقو د کمیشن دغه پلاوی چې غوښتل یې د خړ کمر کوم کیسه چې وکړه پیښه چې واغه وڅېړي، دوی په ډېر اسماعیل خان او بنو کې وو، هلته ورغلي وو، او زموږ همکار سیلاب مسعود ورسره خبرې کړې دي. راځي چې دا وره
د پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن چپک سیوا تلی مشرون سڑیون اور سجنا شامل ہوئے دے پشتونخوا دے سویلی سیمو دے ڈیر اسماعیل خان او بنو دواو رزنے دورہ وکڑلا او پارون دے پنجم پورز واپس لاڑل. مشال ریڈیو دے دغے ڈالے یو روکن شاید خانہ پشتانا وکڑا چے دستا سو دے دغے دورے مقصد سوا شاید خان واویل
مقصد دا دا چکم وزیرستان دا وکٹمز دی کنا خر کمر والا حالات گور فاٹا کی کوم الیکشن کی گیا غیر حوالے سرا قائدین سرا خبر یو اور دا چکم انسانی حقوق حوالے سرا کم سا خبر دی دا پوزیشن بیڈ آرمی افسران او سیو دا ایڈمنسٹریشن دو سرا ملاو شو چے دو سی ای دو بارے دی حوالے سرا زمون راتلو دی
دی موجودہ آلاتو او تبدیلیانو پا مناسبات دی سیمو او سے دون کیو تاسو تاسا ورشوا
ارے داؤ چی مرچ ہوٹل خشے پراپر ڈسٹرکٹ سی مغواڑی ہو پورا سہولت ملو سی کرنا جلی سہولت میدان شاہ کی بازار رنگ شیوی دی کڈیر کاروبار نقل کو خراب شیوی دی کرنا مسلی دی والے چینا بس وہ حالات
آیا تا سو جنگ زپلی سولی کتبی وزیرستان تا لڑائی کا نا نہ لڑائی بیا والے
میدان شاہ تو کرفیو یو کو پاگے لڑو ڈرم دار
دل شاید خان دا ہاں جوا تکڑا چھے ان قریب مرزا دے پشتونخوا دے کور کمانڈر سرا ملاقات کاو او بیا با دے سولی کو قطبی وزیرستان دورہ ہاں کاو. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال راډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
اوردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم دا سوري دي شي. په مومند کې خلکو مظاهره کړې ده. دوی وایي چې دغلته ډیمونه جوړيږي خو بجلی لا هم نشته دي. دوی وایي چې بل نه هم ورکي خو په ګورنه کې بجلی نشته دي او حکومت په کار ده چې زر تر زر د دوی د مسله ور حل کړي. په اړه د شانواز ترغزي ریپورت اورو.
د کوته محمد خلکو د بجلی د بیا بیا بندښت په ست احتجاجي مظاهره کې دغه ناری وهلې او وی غوښتل چې په شواروز کې د هغوی ته 15 ساعته بجلی ورکړي شي. دوی دراکه ورکړه چې که بجلی ورته پرې نه خو دي نو بیا به د پیښور او د ورسک ډیم په لور لاریون کوي.
نن په میچنه کس کور کې د پیښور او مومند ترمن د لوی سړک بند کړو او هم د غزای کې موجود یو احتجاج کون کې ضمانت شیر مشال رډیو ته وویل
د بجلی هرور دا مسله ده چې 24 غنټو کې مطلب چې موږ ته یو غنټه دوه چلی کې موږ ته د وبو مسله ده مطلب ده چې ماشینان بندي تما شومان مطلب ده چې ګرمای نمړو شول موږ ته د بجلی ډیر زیات تکلیف ده مطلب نارواله شیدن کېږي
محترم مجید بنگلو وسیدونکو دی ودی وای چې ورسک ډیم د هغوی پزمکه جوړ ده مومند ډیم هم د دوی د ترګو پزمکه جوړیږي نو د سوال راپور ته چې بیا ورسره احتجاجی مظاہرے عوامی نیشنل گوند محمد نمشر نثار محمد ہم ورغلے او د دڑاکا ورکړه چې کد بجلی بندخت یا لوڈ شیڈنگ ختم نشو نو سبب بیا د پیښور او ورسک ډیم په لور لوی لاریون کوي
قوم فیصله کړی دا چې موږ به سبا راوځو که زمونږ فیصله بیا هم وانه ورې شو خبره نو بیا به موږ ټول مومن بندو او موږ به دې خلکو ته دا ثابتو چې موږ سره د خپل ډیمونو وضاحت وکړو که بیګاله بجلی موږ ته پورا کړه زمونږ سبا احتجاج به بیا ختمي
لدی ورست مې د محمد نه پارلمان غړي ساجد مومن سره خبرې وکړې نو هغه وویل او یاد دی چې د ورسک ډیم نه د کانو کارخانو ته بجلی ورکیږي خو ولسی وګړو ته دغه بجلی په شواروز کې دوه ساعته ملاویږي نو ساجد مومند وویل چې د ولسی وګړو د پاره به ځان له د بجلی ګریډ منظورولې شي شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس اوریدل شي د کرکټ په اړه باندې اوس مغه حال دی چې نیوزیلند او پاکستان چې په انګلند کې دا اوس کوم لوبه روانه ده په برمنګم کې د 50 ورځ کرکټ نړیوال کپ د سیالیو په لړ کې په دې کې نیوزیلند ټاس وګټه لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړله او تر اوسه پورې بیټنګ ځکه نه شروع شوی چې باران شوی و د باران د وجې نه ټاس هم وځنډېده او لږ میدان هم لوند دی نو 15 منټ وروسته میچ شروع کیږي او دا هم درته وایو چې که چېرته نیوزیلند دا میچ وګټي سیمی فائنل ته وځي او که پاکستان یې وګټي نو د سیمی فائنل د پاره د دوی امید چې د هغه سره ژوندې پاتې کیږي ځکه چې د دوی پوینټس د نورو ټیمونو سره داسې دي چې که هر څوک ډیر میچونه وګټي دا هغوی به سیمی فائنل ته رسیږي خو اوس بیرته یو مثبتي کتنې ته راګرځو رپورټ ته راګرځو په اسلام آباد کې چارواکو د لال مسجد د انتظامی د بدلولو پریکړه کړې ده او د دې جماعت په پخواني خطیب مولانا عبدالعزیز بندیز لګولې ده لال مسجد هغه ځای دی چېرته چې 12 کاله مخکې د پاکستان پوځ عملیات کړی وو په دې عملیاتو کې ګڼ زده کوونکي وژل شوي او ځینې د استادانو تر څنګ نیول شوي وو په اړه نور حال په دې رپورټ کې د پاکستان په سر ښار اسلام آباد کې د لال مسجد په خوا کې د جامع حفصه په نامه مدرسه وه د دې مدرسې پخوانی مشران مولانا عبدالعزیز او د هغه میرمن ام حسام د اتیا زده کوونکو سره د لال مسجد اړوند کوټو کې اوسېدل ډان ورسپانه لیکلی چې اوس د اسلام آباد انتظامی حکم کړی چې مولانا عزیز به درې میاشتې د غلطان نشي ورننوتلی همداراز د دې مسجد اوسنی خطیب هم له دندې لرې شوی دی چارواکو دغه اتیا زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې په لال مسجد کې خپل سبقونه ووایي او د جامع حفصه په نامه نیولې زیدي پریدي ډان ورسپانی د خبرې په حکومت کې د خپل سرچینو له خولې لیکلي دي په همدې حال کې د لال مسجد ادارې یو سلاکار احتشام محمد ویلي چې اوس به د دې جماعت د دارالافتاء لس مفتیان وار په وار د جمعې لمونځ ورکوي تر دې مخکې چارواکو پریکړه کړې وه چې د جامع حفصه زده کوونکو ته ځمکه ورکړي شي اوس دا حکم واپس اخیستل شوی دی پریکړه شوې چې د دې مدرسې زده کوونکي خپل زده کړو ته دوام ورکولی شي خو نوی هغه به نه داخليږي د یادونې دا چې د پاکستان پوځ په 2001 کال کې په اسلام آباد کې دلال مسجد او جامع حفصه پر هغه زده کوونکو عملیات وکړل چې د هغه محل پوځي امیر جنرال پرویز مشرف په خلاف راپاڅېدلی وو دغلته امام عبدالرشید غازی سره د ګڼو زده کوونکو ووژل شو د غازی ورور مولانا عبدالعزیز او دغه میرمن ونیول شول کله چې دوی له زندانه آزاد کړل شول نو دوی د حکومت خلاف فتواوی ورکول پیل کړي د جنکو جامع حفصه د حکومت لخوا له منځه یوړل شوی وه او ودانی د اسلام آباد G7 ته ولېږدول شوه مولانا عزیز له 1998 کال څخه تر 2004 کال پورې د لال مسجد خطیب وو. تر هغه وروسته مولانا عبدالغفار د دې جماعت امام شو. نوموړي تر 2009 کال پورې دغلته امامت وکړ، خو وروسته یې دا دنده پرېښوده. پر ځای یې امیر صدیق وټاکل شو او اوس هغه هم له دندې لرې شوی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
بالکل اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو څخه هر ورځ نه غنټه بیلابیل راپورونه، مطبوعاتي کتنې، مرکې او نور ډیر څه اوریدل شي، بحثونه هم په دې کې شامل دي. اوس درې نیمې بجې شوې، راځي چې له مشال د خبرونو لنډیز وګورو.
دا مهال په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په بلنه یو ګڼډي غونډه روانه ده چې په کې د حکومت خلاف په ستراتیژي غور کوي. په دې غونډه کې د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری، د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره مریم نواز، د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان چکزی او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو برخه اخلي. نن سهار د بلوچستان د لورلای په پولیس لاین یو ځانمرګ بریټ شوی چې پکې یو پولیس وژل شوی او یو خزه او دوه سپایان جوړ شوی دي. تاریخي طالبان پاکستان د دې بریټ مواري منلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وايي حکومت ورسره یوې خواته جرګې خبره کوي او بل خوا یې غړي نیسي، نو په دې حالاتو کې حکومت سره جرګې او خبرې اترې کول ممکن نه ښکاري. بل خوا د خیبر پښتونخوا حکومت وايي د غورځنګ آئینی غوښتنې به منل کیږي، خو په دې غورځنګ کې د شاملو پاکستان مخالف عناصرو خلاف به لازمی کاروایی کیږي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا پاکستان ته لاړ شي. دا په تیرو سلونی مکرونو کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لومبه سفر دی. نوموړي پرون مازیګر کابل کې له یو شمېر سیاسي او سیمهییزو چارو پوهانو، د پوهنتون استادانو او خبریالانو سره د دې سفر په اړه خبرې اترې کړې دي. امریکایي پوځ نن په یو بیان کې وویل په افغانستان کې د دوی دوه عسکر د وسلوالو خلاف په جګړه کې وژل شوي دي، خو په دې بیان کې د وژل شوو عسکرو د شناخت په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی، نو پکې دا ویل شوی چې دا پیښه کوم ځای شوې. او د کرکټ په نړیوال کپ کې نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ مقابله ده. په انګلند کې د کرکټ دغه نړیوال کپ مقابله شروع شوې، نیوزیلند ټاس ګټلې ده او د اول بیټنګ فیصله یې کړې ده.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی له منور شومو د خبرونو لنډیز واره. دا اوسم د نړۍ رنگونه خبرونه تاسو وړاندې کوو. دا زموږ همکار ګلای حاضر ته جوړی.
دا مشال اړیکه 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد دی. دا نور پروگرامونو په شان په نړۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لار بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې په نړۍ کې تر ټولو یخې سیمې گرینلند کې په یو ورځ کې 2 ارب ټنه واوره ویلي شوې ده. په نړۍ کې موسمیاتي بدلون له وجې په روان کال کې ګرمي زیاته شوې ده او په ریکارډ مقدار کې واوره په ویلیدو ده. د سینن د یو رپورټ تر مخه د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په گرینلند کې 2 ارب ټنه واوره ویلي شوې ده. گرینلند د شمالي امریکا او د یورپ په منځ کې په شمالي اټلانټیک بحر کې موقعیت لري. په دغه هیواد کې پوره کال واوروي، خو په آرټیک سیمه کې هر کال له جون تر اگست میاشت پورې د واورې ویلیدل قدرتي عمل دی، خو په موجوده وخت کې دا یو غیر معمولي پیښه ده. کارپوهانو د دې موازنه 2012 کال سره کړې ده. په هغه کال کې هم په دغه هیواد کې په دومره شمیر کې واوره ویلې شوې وه چې هغه سیمې پکې ښکاره شوې وي چې تر زرګونو کلونو پورې واورې پټې کړې وي. کارپوهان وایي چې دا یو غیر معمولي شره ده. د دوی په خبره دا له وخت نه مخکې شوې او په راتلونکو میاشتو کې به په دې کې نور توندوالی هم راتللی. پوهان وایي چې دا د البیډو افیکټ یا اغیز نتیجه ده. دا افیکټ په بنیادي توګه د لمر سترګې توانایي په حواله کارول کیږي. کارپوهانو تر مخه په گرینلند کې په ریکارډ مقدار کې د واورې ویلیدل په نتیجه کې د سمندرو سطح لوړېدو خطر هم موجود دی. هم په روان کال کې په ماونټ ایورست غر کې د موسماتي بدلون له وجې ګلیشیئرز په ویلیدو کې هم اضافه شوې وه، او په هغه سیمو کې د وژل شوو غر ختونکو لاشونه موندل شوي چې له لسیزو راهیسې د غر په سوکه د واورې لاندې شوي ول. ساینسدانانو اټکل کړی دی چې 2000 کال پورې په ماونټ ایورست غر ټوله واورا ویلی دی شي چې له وجې په لکونو خلک متاثر کېدی شي. د یوې نوې څېړنې تر مخه هر کال په نړۍ کې د اندازې مطابق 45 کروڑ ټنه پلاستیک جوړیږي. په دې کې د خوراک او اوبو څښلو لپاره ډسپوزیبل شیزونه هم شامل دي. دا په لوی مقدار کې جوړیږي. د نړۍ په سمندرو کې هر 10 منټو کې د ګند یو ټرک کچرا پلاستیک غورځول کیږي. په موجوده وخت کې له پاکستان تر برتانیا، له امریکا تر جاپان، ترکیه، چین، سعودي عرب، ملیشیا او په نورو هیوادونو کې د پلاستیک شیزونه کارول کیږي او همدغه شیزونه انساني ژوند ته خطر پیښوي. په دې ډول کې یوې نوې څېړنې کې راغلي چې په نړۍ کې هر تن په کال کې 50 زره د پلاستیک ذرات خوري. په نړۍ کې داسې یو ځای نشته چې د پلاستیک ذرات پکې موجود نه وي. دا انساني ژوند متاثره کوي. د کینډا کارپوهانو په دې څېړنه کې ویلي چې انسانان نه یوازې د پلاستیک ذرې تیروي، بلکې په هوا کې موجود وړکي ذرات هم د سا اخستو پر مهال تیروي. په دې راپور کې ویل شوي چې د پلاستیک ذرات په هر ځای کې موجود دي او دا تر بل هر وخت زیات خطر جوړوي. د پلاستیکو ګوټو او د دې کچرې له وجې سمندري حیات هم خطر سره مخامخ دي. څېړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس داسې سیستم جوړ کړی چې د خلکو غږ یا ثبت شوی غږ په اوریدو د هغوی د سیری ځانګړتیا پیژندلی شي. د ډیلی میل د ورځپاڼې د راپور له مخې دا سیستم د امریکا ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ څېړونکو جوړ کړی دی. دا سیستم چې سپیچ ټو فیس نومیږي، د مصنوعي ذهانت سافټویر د صوتي ټلیفونو په اوریدو د هغه کس سیره پیژني. څېړونکي وایي چې د دې څېړنې هدف دا دی چې د یو کس د خبرو کولو د طریقې له لارې د هغه ظاهر یا سیره تر څه حده پیژندل کېدی شي. شک نشته چې د هرې سیری ځانګړي غږ نوي او څېړونکي هم وایي چې دوی له دې لارې د چا سیره سلو په سلو کې نشي پیژندلی، بلکې غواړي چې د فرد د سیری اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذهانت په دې سیستم کې د یوټیوب ویډیوګانې څېړل شوي او د هغو د غږ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان مداخلت ته اړتیا نه لري. د څېړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډیر کار اخیستل کېدی شي. داسې بوټی شته چې ماشی، مچان، جولا او نور وړې حشرې خوري، خو په کینډا کې څېړونکي یو بوټی موندلې چې مهره لرونکي ژبې خوري. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي د لومړي ځل لپاره د داسې بوټی لومړنۍ نمونه موندلې چې چارمخکۍ او کربوړې خوري. دا بوټی چې منګوټې ته ورته دی، خپل لمن د ښکار لپاره پرانیسي او هر کله چې کربوړې یا چارمخکۍ وردننه شوه ځان راغونجوي. دا کشف د کینډا د اونټاریو په الګوینو پارک کې شوې ده. څېړونکي وایي چې دا بوټی په ولاړو ډنډونو پیدا کیږي. د کینډا د پوهنتون د ژوپوه استاد الکس سمیت وایي چې له دې کشفه ورته څرګنده شوه چې ممکن دا ډول بوټي د خلکو د کورونو په شاوخواو کې هم شنه شي. دی وایي له ډېرو کلونو راهیسې پوهان په دغه پارک کې څېړنې کړي، خو تر اوسه یې ونه لیدل چې دا بوټي د چرمخۍ وخوري. فیسبوک د یو نوی ډیجیټل کرنسی وړاندې کولو پروژه اعلان کړې ده. د دې کرنسی نوم به لیبرا وي. د دې پروژې په اړه ویل شوي چې فیسبوک هغه صارفین چې د پیغام لیږلو اپ او واتس اپ د لارې ادایګي کولی شي، د کمپنۍ تر مخه اوبر او کریډیټ کارت کمپنۍ ویزا د دې نظام قبلولو ته تیار دي. خو د بی بی سی د راپور تر مخه داسې اندېښنې اوس هم موجود دي چې د فیسبوک صارفینو شخصي معلومات څرنګه خوندي وساتل شي، د دې تر څنګ د کرنسی قدر کې زیاتوالی او په دې کې کمی څنګه پر ځای وساتل شي. خو فیسبوک دعوه کړې چې لیبرا کرنسی به په آزادانه توګه چلول کیږي او په دې لړ کې به کوټلې ګامونه پورته کوي. دوی وایي دا به ډیر اسان نظام وي، لکه چې څرنګه پیغام لیږدول کیږي. د ګوګل پے، ایپل پے او سامسنګ پے کمپنی وروسته د ډیجیټل کرنسی په میدان کې فیسبوک لوی کمپنی ده چې دا دعوی کړی ده. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. فائنل باکس آفس کی فلم مین ان بلیک انٹرنیشنل پر لومبڑی نمبر دے. دی فلم پر ٹول نڑائی کی دا یو نیم سل ملین ڈالر نے زیادہ کاروبار کرے دے. فائنل باکس آفس کی پر دویم نمبر فلم دی سیکرٹ لائف آف پیٹس 2 دے چې دا 200 ملین ڈالر نے زیادہ کاروبار کرے دے. فائنل باکس آفس کی پر دریم نمبر فلم الادین دے چې دا 125 ملین ڈالر نے زیادہ کاروبار کرے دے. بلخوا دا ہند پر باکس آفس کی فلم مین ان بلیک پر لومبڑی نمبر دے چې 45 کروڑ روپے نے زیادہ کاروبار کرے دے. دا ہند پر باکس آفس کی فلم گیم اوور پر دویم نمبر اور پر دریم نمبر فلم خاموشی دے. د هالیوډ سینما مشهور سپر هیرو سپایډر مین فلم فار فرام هوم به د جولای په 2 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا د مارول کامکس په کردار جوړ فلم دی. په فلم کې د سپایډر مین کردار ټام هالینډ کړی دی. په فلم کې سیمول جیکسن، جیک جین هال او نور کار کړی دی. دا د 2018 کال د سپایډر مین هوم کمنګ دویمه برخه ده. هغه فلم په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی و. دا فلم د مارول کامکس ایونجرز اینډ گیم وروسته وړاندې کیږي. په هغه فلم کې زیاتره سپر هیروز کردار ختم شوی و.
This is Mr. Beck.
You're Mysterio.
Kumbhem.
Stark chose you. We need an Avenger.
Awesome!
Mr. Stark trusted me. I'm not gonna let him down.
Let's go save the world, Spider-Man.
I've got this.
Woo! I have a plan. First, for this class trip, I want to do something that's not on the itinerary. Second, I'm going to tell MJ how I feel.
I am Spider-Man.
No, of course I'm not.
Three,
I kind of want to do something fun.
Don't do any of that.
Why?
Because we're going to be bachelors in Europe.
And Europeans love Americans.
Really?
I'm going to get so many followers.
د هالیوډ او برتانیا سینما په شریکه نوې فلم افیشل سیکرټس لومړی ټریلر خپور شوې دی. په فلم کې مشهور اداکاري کارایناټي کار کړی دی. دا په رښتینی واقعاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د کاترین ګن چې د برتانیا خوفیه ادارې کې کار کوي د پټ حکومتي دستاویزاتو افشا کولو قصه خوځل شوې. هغه په 2003 کال کې پټ حکومتي دستاویزات رسانی وته ورکړي وو. په 2003 کال کې امریکا او برتانیا د عراق پر ضد جنگ اعلان کړی وو او هغه په دې اړه دستاویزات هم خپاره کړي وو. فلم افیشل سیکرټس په اگست په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
What we know is that Saddam has this material.
We don't know that. I mean, he just keeps repeating the lie.
Just because you're the Prime Minister, it doesn't mean you get to make up your own facts.
Someone in this building has betrayed their country. If you are found to have withheld information, you will be charged with a breach of the Official Secrets Act.
Catherine Gunn. Who do you think might have leaked the Gozer email?
I've got something you need to see.
Who brought you this?
Friend?
Be careful.
If this is real, you can go to jail just for having it in your possession.
You're a spy. You work for the British government.
No, I work for the British people. I do not collect information so that the government can lie to the British people.
Do you want to risk it all?
This war is historically unpopular.
It's everywhere, every country. Biggest demonstration in human history.
If we do not go public, we would be conceding that no one can ever tell the people when their government is lying.
د هالیوډ سینما وتیری اداکار سلویسټر سټالون فلم اسکیپ پلان 3 دویم ټریلر خپور شوی دی. دا د اسکیپ پلان سیریز دریم فلم دی. لومړی فلم په 2013 او دویم فلم په 2018 کال کې نمایښت لپاره وړاندې شوی و. په هغه فلم کې د هالیوډ وتیری اداکار آرنو شوازنیګر هم کار کړی و. د نوي فلم نوم هیډیس دی او په دې کې نورو وتلو اداکارانو هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې سټالون د خپل ملګري د چې یو جدید زندان کې ګیروي د راخوشي کولو لپاره منصوبه جوړوي. دا فلم به د جولای په دویمه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
You know who I am? My father built your company. Ray Breslin pushed him out.
I had nothing to do with what happened.
But you were there, so you're part of it.
What goes around comes around, Ray Breslin. By the time you see this, I'll be coming for you.
Who is it?
My ex-partner's son. What's your call? Devil's Station. How bad is this place?
It's bad.
It's a hellhole I've never seen. Couldn't do this without you. I got your back, man. Is he Shen Long? Bao Yang. Never seen anyone go to a fight in a sports car before.
That's not funny.
Sure it is.
Hush, what have you got?
Uplinking drone feed now.
Weak spots. What's our way in?
What are we waiting for?
Hey, I got someone in there too. Where you going? Maybe late. Make a big impression.
We got visitors!
He knows we're coming.
Standing by. Have a look at your phone, Ray.
I'm sorry.
د هندي او تابل سینما مشهور اداکار پرباس او شردا کپور نیمې فلم ساهو لومړی ټریلر خپور شوی دی. پرباس د هند مشهور فلم بهابولی څخه ډېر شهرت موندلی وو. ساهو اکشن فلم دی. د دې فلم جوړونکي داوا کوي چې دا د هندي سینما تر ټولو ګران فلم دی. په فلم کې جاکی شوروف، چکی پانډے او نیل نیتین مکیش هم کار کړی دی. دا فلم په څلورو ژبو هندي، تامل، تلګو او ملایم کې وړاندې کیږي. فلم ساهو به د اگست په 15 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
میرے غم اور خوشیاں بانٹنے کے لیے میرے ساتھ کوئی نہیں ہے.
میں ہوں.
اتنے وائلنٹ کیوں ہیں؟
ڈائی ہارڈ فینس.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پیونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پوباندی دو بجو
د کرخې په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مو بجو
سباون خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه او منه اوریدونکو داونه په خبرونه کې د شخصي سکولونو د فیسونو په اړه خبري شوې دي. اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ امر کړی دی چې د شخصي سکولونو فیسونه به د کال په حساب سره له 500% نه زیاتېږي. د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا څو ورځې وړاندې د نجی سکولونو فیسونو د یوې مقدمې په اوریدنه کې ویلي وو چې تعلیم یو بنیادي حق دی خو نجی سکولونه په یوه نه بله پلمه خپل فیسونه زیاتوي. بلخوا د شخصي سکولونو مالکان بیا دا شکایت کوي چې د ټیکس ټولولو سرکاري ادارې بیا بیا تنګوي. دوی دا هم وایي چې په موجوده وخت کې ګرانی زیاته شوې ده نو مجبور دي چې فیسونه زیات کړي. په سوابه کې وکیل عباس خان سنگین چې په پیښور های کورټ کې د فیسونو زیاتولو سي درخواست هم جمع کړي وای سپریم کورټ شخصي سکولونو ته له 500% څخه د فیسونو نه زیاتولو امر کړي خو د سکولونو مالکانو د دې زید هم درخواست جمع کړي دي.
نو سپریم کورټ چې کوم آرډر وکړو نو یې کې ورته ویل چې تاسو 5% انکریز کوئ ان ویلیو او دا افټر 3 ایئرز دا انکریز چې دی نو دا به کیږي. سپریم کورټ ورته ویلي چې 5% به تاسو هر کال خپل کوئ او دا 5 له چې 8 پورې کوئ نو بیا به تاسو د ریګولیټری اتارټی منظوري الی به ورته دا ویلي چې دا 5000 لا بارا کم فیسونه غوښتل سکول نه دي نو دی به 20% خپل فی کمی 20% به دی سیبلنگ ڈسکاؤنٹ ورک دی اینوئل پروموشن ایڈمیشن ادر فی لیبارٹری چارجز او دا مت کی چیری آغا فی چیری نو آغم ختم شیوی داغی سرکولر ام باقی ادر جاگی شیوی دیا
دروسته یو کې په پیښور او زنه نور خارونو کې د سکولونو فیسونو زیاتې دوسید پلرونو احتجاجونه کړي وو. دوی ویلي د سکول انتظامیه ترې د ماشومانو د چټیانو پر مهالم فیسونه اخلي. عباس خان سنگین وایي حکومت د شخصي سکولونو د سارنې لپاره د پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټی په نوم یو اداره جوړه کړې ده چې د سکولونو په فیسونو نصاب او رجستریشن نظر ساتي. نوموړی د شخصي سکولونو د فیسونو په اړه وایي
چې یو ماشوم سکول ته نه ځي درې میاشتې نو د دل چټیانو را فیس څنګه کټ کیږي. همدا شو چې هر کال به ماشوم چې پاس شه کنه نو دی یو نوې فیس شروع کړو دی ته به پروموشن فیس وي. لکه کوم سکول چې د 5000 لکمې فیس پو نو هغه به پروموشن فی فرض کو شپږ و زره غسته داسې سکولونه دي چې هغه 15000 او 20000 روپے الی نو هغه چیرې نو 30000 20000 به پروموشن فیس مات کې اغسته. نو مونږ بیا دا شی چیلنج کړو چې دا د پروموشن فی کم دی علی دا دی پروموشن فی لکه دی څه د ماشومانو ته پرووایډ کوي کنه بیا دی پرایویټ سکولونو داسې کار وکړه چې دی هر کال ماشوم به پاس شو نو دوباره دوباره به ایڈمیشن فی اغسته مونږ دا هم چیلنج کړو چې ایڈمیشن خو ماشوم یو ځل ایڈمیټ شي نو دی فیس والی 1935 کې انګریز یو ایجوکیشن کوډ ورکړو او هغه کوډ کتا څو وګوره نو دونه بهترین نه کړی یو سړی فرض کو سلور بچی نو دا یو بچی به فل فیس او د دوی بچو چې دی نو 50% په فیس کم ولا ورکړو دا غی دی را پاره کړو د انګریز ټیم کې چې هغه تعلیم از کاروبار نه ګڼل اوس دلته خو چونکې کاروبار دی جوړ شوی دی چې داسې سکولونه دي چې 7 ارب روپۍ پر منځ هغې ګټه ده داسې سکولونه زموږ په دې وطن کې شته
خود خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو یوې شبکې یا پرایویټ ایجوکیشن نت ورک د مالی چارو یو مشر ثواب خان وای اکثره د شخصي سکولونو ودانه په کرایه دي ګرانی زیاته شوې ده نو ځکه د سکولونو فیسونه هم زیاته وي
او داسې خبر را چې کله ریګولیټری اتھارټی جوړ شو نه وي پر ریګولیشن کې دا خبر لیکل شوی دا چې تاسو 10% چې دې انکریز کولای شئ فیس نو کې دا پر اوس کې 1000 روپۍ فیس ته نو نیکسټ ایئر دا 1100 پر تا پر اوس کا 2000 دې دا 2200 دې 10% انکریز وي او بل خبر به کدا شي چې دا چا فیس په 5000 روپۍ زیاتې انکریز کوي او دا کم شپږم زر چې دې 5000 روپۍ لا پاسه نه پدې کې به مطلب دا چې کانسیشن ورکړي اوس کوم ریګولیټری اتھارټی دا شوی دا هغه وي چې نه قانون تشریح دې نو دا تاسو غلط کوئ او تاسو به ټول فیسونه چې دغه تاسو به کمیشن کوئ دغه خبره ده چې هغه تاسو به چوټیانو فیس نه لګي لکه د ګرمۍ د چوټیانو د یخنۍ د چوټیانو کنه سټینډ چې څنګه زمونږ بلډینګ شریدا رینټډ دی مونږه سټاف مونږه مطلب دا رسیدري غوړي دا شان زمونږه یوټیلیټي بلز دی دا شان د دې بلز دی د ګاډو مسلې نو خلک پیسې لري چې موږ په سرور ساتو مو خدای شنه شو کولای شي مطلب دا به نه ست کولای سټاف لرګو هغه بیا و چې تاسو دا نه شکوس بل کار وګورئ تاسو به څنګه راشي تاسو کو یو سرور سره کوګنه دې روزنا مطلب دا چې موږ چوډه نه فیس عمر انکریز له موږ 10% دی چې څوک سیوا کوي بیا د ادارې شدا په سارې چوټوي پرایویټ سکول دی ګوډي ته اتاره کې پی کې دا یې اعتماد دی اگر زی او مختلف سکول نه باندې جامعه نه دی هغه را نسی او پای کې ډیر زیات پینلټیز دی هغه مختلف پینلټیز په هغه باندې لګي
د 2014 کال د دسمبر په 14 د پیښور په آرمی پبلک سکول وسلوال بریدو شو چې پکې د زده کوونکو په ګډون شاوخه یو سل سلوخت کسان وشل شول تر دې وروسته په خیبر پختونخوا د پاکستان په نورو برخو کې د سکولونو امنیت زیاتېدو لپاره اقدامات شروع شول د شخصي سکولونو مالکان وایي دوی د حکومت د مرستې بغیر په خپلو پیسو د امنیت لپاره د سکولونو دیوالونه اوچت یا جوړ کړل کیمرې ولګولې او ساتونکو یې برتی کړل ثواب خان زیاتوی د شخصي سکولونو لوجې ګڼ کسان پر روزګار دي او خطالی مرکولو په برخه کې هم له حکومت سره مرسته کوي نو باید حکومت دې د دوی هلی سلی اومني
حکومت دې موږ اون کی مونږ دې څنګه غواړو هغه دې سیدا سیکټر خپل سیکټر غوڼه چیرې دام دې د قوم بشو سبب کوي دا کوم خلک چې دا مطلب درې ځای کول کړي دي ګوره یو ځین دا کار نه جنې سیټ ایجوکیشن ورکو حکومت چې وست مختل اسسمنت کړی دی یو ماشوم باندې په د پرایمری او د میډل د هاي ماشوم باندې تقریبا 6000 روپۍ خرچ شوی او دا کړي چې موږ یې سره نوم جات شوی زمون په یو ماشوم باندې ایوریج دی زمون زیات تر اداري هغه وړي دي په کلو کې دي هغه تقریبا 1500-2000 روپۍ خرچ کوي ماشوم باندې دي زمون سره په ادارو کې تقریبا 98% اداري داسې دي چې هغه فیسونه کې مطلب دار دی د سٹارټ هغه 600 علي تقریبا 1500 روپۍ فیس ته یا کوم ایلیټ کلاس کول شي دي لکه چې دا کوم خلک وړي زیات فیسونه چې باید د بیروکرات په حساب کوي یا کوم ایلیټ کلاس چې کوم په ماشومان سبق دي دا فیسونه سیوا دي په دا لیول مطلب دار فیسیلټیز ورته نو د ګډې په آر کې دي مطلب دار چې ټول سکتور راکی واسله ده چې تاسو مطلب دار دا ځکه کو تاسو د عوام سره ظلم کوي دا یو لږ زمون خلاف روان ده دې قوم او دې بشو تباہي مطلب دار سر روان ده چې استاد بدنام کوي
اوریدونکو په پاکستان کې ګڼ شخصي سکولونه دا مهال فعال دي د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وای دا مهال شوخه 9% ماشومان سرکاري او 20% شخصي سکولونو ته ورسي نو موړی وای که په سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار خو نو پلرونو بخپل ماشومان پرایویټ او غوته نه لیکدول
چکم پرائیویټ سکولونه وی پرائیویټ سکولونه چکم مونوپلی دا هغه دا دلته کې د سټیټ فیلیر معلومیږي چې سټیټ څومره فیل شوی دا هغه مشمانو ته صحیح تعلیم نه ورکی په سرکاري سکولونو کې. نن که پرایویټ سکولونه کې فیسونه زیاتی یا مطلب چې خپل منمنی کوي او ریګولیټری چې کوم اتارټی دا هغه اختیارات نه مني او دا خبره هم ضرور کوي چې مونږ خرچې کېږي مونږ سزانو ته تنخواګانې ورکوو. خو یو خبره دلته کې زه واضح طور باندې کوم چې پرایویټ سکولونو کې چې کوم تعلیم خلکو ته ملوېږي هغه کوالټي به نسبت کمپیر ټو د پبلک سیکټر ایجوکیشن چې کوم زمونږ سرکاري سکولونه هغو ښه ده. خو پرایویټ ادارو ته خلک مخکرن زیات ورکوي ولې چې د والدینو ټرسټ چې کوم ده د سرکاري سکولونو نه ختم شوی ده او په پرایویټ سکولونو باندې هغه ټرسټ لري ټرسټ بیلډ کولې ده حکومت کار ده چې هغه ټرسټ بیلډ کړي په ماشومان سرکاري سکولونو ته راولي.
خود خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تعلیمي چارو سلاکار ضیاء الله بنگش سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلیو هیله مندې چې په ګامونو اغستو سره به د سوبې تعلیمي شرع او وضعیت نورم ښه شي.
د مو سرکاري سکولونو څخه انفراستراکچر مستقو اورګه د کچرانو کم کمې وغه مو ډېر هڅه پرې ورسولو انرولمنت ماشاالله کیږي او پرایویټ سېکټر نه خلک روان بچ مشمان سرکار ته روان دي. دا د کوم سره بیا مسله دار شي تل د کې سپیس کمې او په ډراپ اوټ شو دي لپاره د دې زموږ کمپلین کړی دي موالری اوس لگے اس پرائمری نه بعد کم سره پرائمری سکول دی نو سیکنڈ شفٹ مو ټول تا کنورٹ کو میڈل تا نو هغه کم سے سیکنڈری لیول تک کم شمان سین وغی تب سپیس ملوی کی اور غیب ڈراپ آؤٹ ریشو کوم دی بتا کم شی رینٹڈ بلڈنگز کے سکول سٹارٹ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اور الدا کے پرائیویٹ سکول سره مو ایگریمنٹ اس کو سگی کے اگے مولا مشمان انرول کی اور اگے فیس تے اب بیا سرکار کی
اوس ل یو ماشوم سره مرکا. مشال خان د سوابې په یو سکول کې د نهم کلاس تکونکې ده. مشال په کلاس کې په قابل تکونکو کې یو ده او پوزیشن یې هم اغستې دي. راځي چې هغه سره دا مرکه وکړو. خان او مشال ډیره مهرباني چې تا مشال ریډیو له وخت ورکو د انټرویو د پاره.
تاسو مهرباني چې تاسو زړه ټایم راکړو.
او مشال تر وس کې څومره ګنټه کار کوي؟
زه تر مخام پګونوالې سر کو تر یو له سمه کو ټول له پرې څومره کوم.
ها
څنګه چې څومره کار کوي نو هغه بل دومره راته مهنت ته غوړ ملایږي.
او مشال ته نه هم کې سبق وایي نو د سکول کتابونه نه علاوه نور کتابونه ګوري؟
او جی ګورم نورم بلاشه ستوریز ګورم نو چې پنتا وه مورل ملاوی هغه ګورم نور څنګه زندگی متاوي چې نور اس څنګه سکول نو سکول نه بغیر نور بوکس پکاري دي سم د ماینو تشکیلي
وکلي کې زیاتره چې نه کې خپل سبق پریک دی مخ کې سبق نه وای ته سوای چې دغه چې نه کې کل سکول پریک دی اکثر دا سه کمې وږي چې دغه په وجدي با سکول بس کې نور سبق نه وای بیا
ای شي کله نه کله لکه مطلب ریزلت خراب راشي نو کوم مور خپل کور کور ته ورته چې تاسو مخ کې سکول نه شي هغه خپل بس کانفرنس دا ختم شي.
او تاسو وایئ چې لکه کنه هم کلاس کې یا لسم کلاس کې دغه ټایم کې ماشوم ته د سکول په کار وچې دی مخ کې بیا لاړ شي او خطر کیو کې په خپل ژوند کې
دا 8-9-10 تا خو بیس لکه کلاس دي کنه نو دې کې ماشوم پرنس په کار کې کور کې ورته ډیر زیات مهنت کوي او هغه همت لکه بڑاوی چې تاسو ډیر زیات قابلیت نه او شرغه حوصله ځای ول لکه مطلب کې هغه ته شدا نه وای شي تاسو خو سکول نه شې خو دا هغه ته پدې کې ولې شي بیس صحیح جوړ کی مخ کې ودا وی صحیح کلی شي.
او مشال ته نور جنکو ته الکانو ته بس پیغام ورکې چې اغیم لکه خپل ژوند کې مخ کې لاړ شي
زه او صدا پیغام ورکوم شي بس مهنت کوي لکه مطلب لایف کې بلا مسئلے راځي خو هغه چې دوی خیر وي او مهنت کوي او مخ کې کامیابی زه کوم ملاوي کیوا سبق وای نو سبا سره ملاو شي سبا جوش شي او نور خپل کانسنت ساتي او جنکو ته دا ویل غواړم شي کور کې کو چا ته دا لکه ویل کیږي شي تاسو نه جنې ته خو جنې شي سبق ستټنه پورو ایدا دا دغه مکه چې بس تاسو خپل همت ساتئ او کور ولته خیر دا وای چې موږ مخکې موږ د الکان د سکم خونه یو څنګه سکول شو او اوس خو الکان نه جنې کې ډېر مخکې د جنکو او د الکان یو رائټس دي
بل مشال ته په کلی کې اوسېږي په یو چې الته ډېر آبادی نشته سړکونه هم ډېر سم نه دي ته د اغه سه نه سه یو ټاون ته یو خارګوټی ته الته ته خپل سبق وای الته ستا سکول لے لکه ډېر خلک اکثر د کول نه نزي دغه کې تاسو کوم مسله به هم ته په دومره وګدلا راځي نو کدا سي جنې کې وي ته بای ته سوای
کل بیا کل را بارو سبق پہ نو هغه بیا لکه خیر ته خپل مخ کې زندگی لپاره دغه کې کنه تاسو وغیب فروت ملایي ته مخکې تاته باغې هغه ملایي خیر دون لانګ جرني نو خیر هغه تی کوې او مخکې ځای او سبق ته پاره خو هر ځای کې کوې علم حاصل که خو ته چین ته هم ځې
نو په کار ده چې لاړ شي
او خیر دی
صحیح
نو کلي کې اوسېږم خو بیا هم
نو مشال ډیر مهرباني چې تا وخت راکو مشال ریډیو سره دې خبرې وکړلې تاسو
ډیر زیات مهرباني تاسو موږ
ټول ټایم راکو اوریدونکو له مشال خان سره مرکه تاسو اوریدل په نننې خبرونه کې مو په نیجی سکولونو د غي په فیسونو خبرې کولې که د خبرونه په اړه سرای لره نو ضروري را سره شریک کړې تر راتلونکو خبرونه پورې در نظر نیساجمل اجازه غواړم خپل خیال ساتئ
قبائلی سیمه د بدلون پر لور
د قبایل کور رنگ دا یو چرې رنگ دا چې ما کې رنگ دا سکول نشتا چې
زما موشي ګوره په دا دنیا جنت ته نو وسا جنت په پریز دا قانون هم نشتا
د مشال رادیو ونیزه خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمي اوریدای شي.